دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننه او تبصره هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې له پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو وغږېدلې. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنای کې تر پرونی زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو لوري د سرغړونو پلټون لپاره ځانګړی پلټون کې ګماري. بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت غږېدلې. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېد چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د شرمن لخلي ویلي چې د افغانستان د مسالې د سولې حل په اړه د واشنگتن او اسلام آباد دریځ یو دی. بیان وای قریشی په خپل خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به د ده په وینا په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. شرمن تر پاکستان مخکې په ازبکستان او هند کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. نوموړي پرون په هند کې د بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته ویل طالبان باید په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دا باور کړي چې هیواد یې د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. طالبانو د اگست په نیمایي کې د کابل تر نیولو درې اونۍ وروسته خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه چې پکې ټول لوړ پوړي چارواکي د هغه ډلې مخکښ مشران دي. طالبان وایي حکومت یې لنډمهاله دی. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې تر زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د هرنایي د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داوود بیګا مشال راډیو ته ویل د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې په راغلي زلزله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. نوموړی وایي په ژوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیایي حالت خراب دی. داوود وایي په هرنایي کې تر 8000 زیات کورونه زیانمن شوي.
کورونه چې دی هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس وی دي ختم سوی دي دیولونه نړیدلې دي چتونه نړیدلې دي. په هرنای کې تقریبا 8-10000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي.
هلته د بلوچستان د طبیعي ناورینونو پر ضد د مبارزې اداره وایي ژر به اغیزمنو خلکو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر په بیان کې ویل چې ټولو ادارو ته امر کړی چې د بلوچستان له حکومت سره د ځپل شویو د مرستې لپاره ګډ کار وکړي. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د اکتوبر 1 زلزلې مرکز هرنایي وو او پر ریختر درجه یې زور 5.9 و. زلزلې د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون یو شمېر سیمې ولړزولې خو په نورو سیمو کې ځاني او مالی زیان نه دی اړولې. عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور کوي. بلور بیګا مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 24 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړ او وایي حکومت د ژر د ګرانۍ ختمولو هڅې وکړي. په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسی خلکو هم د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تیرې جمعې پر ورځ په 400 کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل اقتصادي مشکلات ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي. د زیاته کړه چې حکومت د خوړو د بیو ټیټولو هڅې کوي. حکومت همدارز وایي د ګرانۍ د زیاتېدو یو لامل د کورونا وایرس جهانی وبا ده. په عین حال کې د پېښور انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. په پاکستان کې د روان کال له پیل راهیسې د تیلو بیې 2 ځلې لوړې شوې دي او د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم شوی چې له وجې د ورځني استعمال د شیانو قیمتونه لوړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو لوري د سرغړونو د تورونو د پلټنو لپاره د ځانګړي پلټون کې د ګمارلو په حق کې رائے ورکړې ده. پرونی قرارداد اروپایي ټولنې وړاندې کړی چې 28 غړو هیوادونو یې په حق او د پاکستان، روسیې او چین په ګډون 5 هیوادونو یې په مخالفت کې رائے ورکړي. دغه شورا چې په جنیوا کې ده ټول وڅل ویخت غړي لري چې ورڅخه 14 د قرارداد په اړه ل رائے ورکولو ډډه وکړه. د اروپای ټولنې له پریکړه لیک سره سم ځانګړی پلټونکی به د راتلونکي کال په مارچ کې کار پیل کړي او ورسره به د ملګرو ملتونو کارپوهان د قضایي شننو د عدلي طب او ښځو د حقونو په برخو کې همکاري وکړي. شورا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میچل بچلت تواک ورکړی چې تر مارچ پورې وضعیت وڅاري. طالبان د اگست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شول چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په بیړه په هغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې غرب په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د جدي اندېښنې څرګندونه کړې ده. د اکتوبر پر 8 د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د ځانګړي پلټونکو ګمارنه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت د څارلو پر لوري د لومړی مهم قدم په توګه یاد کړي. د خبرونو پای
پامیر سهلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر وینډی شرمن د پاکستان په سفر ده. شنون کی وای واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې طالبان حکومت په رسمیت و نه پیژني. د کورنیو چارو وزیر وای په دې اړه نړۍ سره یو ځای اقدام کوي.
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم بھی اس فیصله کی طرف جائیں گے.
دا زمونږ د سر موضوع ده. په نورو مهمو موضوعاتو کې اوري چې د بلوچستان چارواکي وایي په پرونی زلزله کې په هرنای کې د وژل شوو شمیر شاوخوا 15 ته لوړ شوی دی.
په مړو کې کوچنیان ډېر وو، سپینږیر هم وو او څو زنه نیولې.
دا به هم اوري چې عوامین شتلګون پرون په پېښور کې د ګرانې ضد احتجاجي پرلت وهلې دي. هلته انتظامیه وایي د ګران فروشه دکاندارانو ضد اقدام کوي.
صح احکامات ورکړی شي دي چې د ګران فروشې او د ذخیران دوزی د سبب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کړئ.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې د تختول شو کسانو ویډیو خپره کړې. په پرونی ویډیو کې یو کس له حکومت غوښتنه کړې چې ژر دې له وسلوالو خلاص کړي. دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. را سره پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالات او د سیمې پر امنیت غږیدلې. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. همدا شېبه له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ورځ مو نیکمرغه. او د امریکا د مرستیالې خارجه وزیر اسلام آباد کې د مصروفیاتو په اړه که زموږ اوریدونکي خبر کړي.
ډیره مننه تاسو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د امریکای مرستیالې خارجه وزیر غونډه کړې ده. د دین علاوه هغه د پاکستان د وزیر اعظم لپاره کوم د ملي امنیت سلاکار دی موید یوسف، هغه سره هم 13 ورځ ماخام چې دا راغله هغه سره هم غونډه شوې وه. او قریشي سره لږ شی وړاندې چې کوم خبرې شوې نوابات کې نو د بهرنیو چارو وزارت دا غې پاړه باندې چې کوم جزئیات تفصيلات خبره کړې دي نو هغه کې خود قریشي لکول ځنی خبرې شوې دي چې په هغه کې د خبرم کړې چې د افغانستان کوم د طالبانو نوې حکومت دی نو هغه د نړۍ نه دا غوښتنه کړې چې پاکستان چې کوم د مخکې نم چیرې طالبانو سره دی رابطه وساتي، تعلقات دی سره وساتي او دې داسې پیړنې دي. لیکن دنن بل بیا خبر وکړه شاه محمود قریشی په دغه بیانیه تر مخه چې په افغانستان کې د اولس یو نماینده او ټول شمول حکومت دا غي خبره بیا وکړه. اوم دا خبره وکړه چې دا به هم نړۍ سره د نړۍ او د طالبانو د حکومت دا غي اړیکو ته الله ارسم کړي. د پاکستان اوسم دا موقف دی چې په افغانستان کې د یو ټول شمول ټول ګوندی حکومت وي. او دریم خبره دا چې د پاکستان او د امریکا د افغانستان په اړه باندې نظر چې دی د مسایلو په اړه باندې د حالاتو په اړه باندې هغه یو دی. دا خبرو بیا ټینګار په دې مو کوچی نړۍ د افغانستان حکومت لپاره د طالبانو ادارې لپاره د وسایل هغه ورته برابر کی، اقتصادي اخلي بیا بحاله کی او د امریکای د نائب خارجه وزیر لقوله ویل شي چې د پاکستان کبرول او چلتن خارجان کړه وتل هغه د پاکستان د ټول ستاینم دی کړه دا د امریکای دویمه لکه دا مهمه چارواکي د چهره د جو بایدن حکومت جوړې دروسته د پاکستان د سپورتي په تاسو سره کې دا شهر کې تعلقات خني دا وخت پاکستان او د امریکا د دې مخکې شي یې مشر مراغل اسلام آباد ته
bale طاهر خان صاحب د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندو یا نه پیژندو په اړه آیا واشنگتن اسلام آباد په یو دریس کې دی شي
ګومان نکوم ځکه چې تر دې وخت د امریکای چې کوم بیانونه راځي نو هغه د پاکستان ډیر زیات بدل دي ځکه پاکستان فقط د کيو خبره کوي چې نړۍ د دې سره انګیج دي سره د تعلقاتو ساتي لیکن بیا چې کوم د دنیا چې کوم هغه نور غوښتنې دي د طالبانو نه پاکستان هغه په باندې زیات نه وي مخکې به پاکستان خبرې کولې چې ټول سمول حکومت نه نن دا خبره وکړه لیکن بیا د خزو چې کوم مسله ده یا د تعلیم چې د خزو کوم مسله ده د غی د روزګار چې کوم مسله ده د نور لکه د میډیا خبره نور مسلې دي دا ګره باندې پاکستان ډېر زیات نه وي مخکې عمران خان فقط یو وار یا دوه وار اشاره وکړې وه چې ټول سمول حکومت دي لیکن اوس هغه رنګ پاکستان بیا هغه رنګ پټینګا صدا خبرې نه کې مونږ څه اوریدلې دي چې په متحده عرب اماراتو کې د طالبان او د امریکا د دوه د معاهدې د لاسلیکیدو نه وروسته نن دې خبرې شروع کیږي د سم معلومات مشان سره شریک شوی دي چې د افغانستان چې کوم د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی کینی چې هغه د غپای مشرۍ کې به دا خبرو کوي
صحیح ډیر مننه تر خان صاحب د ورځې په اوږدو کې وتا سلبیا هم درځو زمونږ همکار تر خانو چې له اسلام آباد یې موږ ته معلومات راکول چې د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویندی شرما نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره کتلې همدی موضوع ته ادامه ورکړه د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویندی شرما بیګا اسلام آباد ته ورسیدان موړی پر داسې محل پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیس د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات سره شوی شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې شنن کې وای واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژني هلته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون پر لاهور کې یوې غونډې ته ویل چې هیواد نړیوال فشار ته سر نخ کته کوي شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنن کو سره خبرې کړې دی او دا رپورټ جوړ کړ
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت افغانستان او دو اړخیز چارو خبرې کړې دي د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړې خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقوقونه ومني په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دوړ هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کی نو موږ ځاتوی وی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دی او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی کی تاسو به افغانستان ریکگنایز کوي نه او سپوره او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې بزور لګوي کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مانی چې خزو آزادۍ ورکړي میډیا آزادۍ ورکړي دا سه خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه بل دی امریکای دا او سلادا چې کوم الته خلک پاتې سوي دي یا امریکن دي ک نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي
بلخو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې سپرمختګ نه دی شوی نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکای فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله، هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکای پرزنس یا امریکای ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکای چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنل دی، مشر جرنل دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی، بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی.
سرد دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وخت په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دے چې اوس حالت وزا خوالی لور روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر و نخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه سفیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو د راتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. ورزو بلوچستان ته د دغې صوبې د هرنایي سیمې چارواکي وایي د اکتوبر 10 تر زلزلې وروسته یې مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیګام مشال لډیو ته وویل په زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. دی وایي په سیمه کې لاته څخه تر لسو زرو پورې کورونو ته زیان رسېدلی او شاوخوا 60 کورونه نړېدلي دي. هلته ضلعي چارواکي وایي د بلوچستان د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به زر اغیزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندویه توکي ورسوي. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا زلزله د شپې شاوخوا 3 بجې راغلې وه چې پر ریکټر سکیل درجه 5.9 ښودل شوې وه. سمد شبنم له هرنایي څخه تفصیل راکوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 10 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او دریم وستل درې دغه ځایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس ساز دیو یو دماغ من کار نه کول چې شو کو بیا ځنن ولاړ کو دروازه مات کول هغه غوازو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته موبایل هغه مالی والا به چاره ول تخپل را لې او درې کسان مړو یو مور وا دغه شنی ورونو یو سورلس کال وو یو او کال وو
په زلزله کې ته جوبل سو ناروغان لپاره د یادی سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بلابل روختونو ته وړل سوي دي د ارنایی د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داس وویل
د پرون ماشام سره تروس ماشام پوری ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سره د پنځه تر ما باندې او شدید زخمیان چې دی هغه پنځه دیر څلوېش کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول مړي په مړو کې کوچنیان ډیر وو سپین ږیر هم وو او څو ځنه نیولې دا هغه تر کورونه چې دی هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلې دي چتونه نړېدلې دي هغه ګرڅه ختم دي البته په هرنایی کې تقریبا 8 سے 10 هزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کایو بل چټکرا سي
د ارنایی د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرکوینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ڈی می په مرسته با ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي سمت شبنم مشال ریډیو هرنایی
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د وامي نېشنل ګوند یو مخکخ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور په مشرۍ د پیخور په چوکیادګار کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي ناشته شوه بلور د پرونی پرلت په فایل کې تر سلیری ساتونو پورې د نه خړلو احتجاج اعلان کړ نموړی وای په صوبه کې ګرانۍ خورا زیاته شوه نو حکومت باید سم دستي اقتصادي پالیسی جوړ او عملي کړي وامي نېشنل پارټي دا ناشته پر داسې مال کړي چې تر دې مخکې هم په تیرو میاشتو کې سیاسي ګوندونو او لسی خلکو د ګرانې زت مظاهره کړې دي هلته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې اقتصادي ستونزې ورته لتیرو حکومتونو ورپاتې دي چې د هواري حسي کوي پاین وخت کې د پیښور ډیویژن انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو زت اقدامات وکړي غلام غوس له پیښور رپورټ راکوي
د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې د حکومت په ضد د احتجاجي ناشته د تیر ورځې نه د پیښور په چوکیادګار کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابللې شوې ده د عوامي نېشنل ګوند مخکخ غلام احمد بلور د دغه احتجاجي ناشتي مشري کوي او هغه د سلیریشتو ګینټو لپاره بوک هلتال هم کړي او خوړل سکل نه کوي هغه د ګرانې په ضد د دې احتجاج په اړه تیر ماځیګر مشال ریډیو ته وویل
بیروزګاری او مهنګۍ راغلې ده په دې ملک کې وړي ګران چینی گران گیس گران بجلی گران پیٹرول گران ارتھ گران گرانی کا اور تو دیکھ لو کا ویلیو تھا بس منگ مراج نے پاکستان نے جنت جوڑ کو اور جنت نے دوزخ جوڑ کو تمام دیر پر مشکلات ہو گئی نہ گرانے نور عوام نشے کم والے
دغه احتجاجی ناستی تا د پیښور د زینو سوداګرو د تنظیمونو مشرانو هم وینا وکړه د موچلړی بازار صدر بلال خان په خپل وینا کې وویل
دا عوام له دوه کمزورې شورونو چې وسته راوځي چې نیکم بازار غوري کم هوا خطر ورا او د دې ناکام حکومت په خیال کې دا دی چې عوام خبر برابر دي عوام ډېر په تکلیف کې دي مهربانيو کوي په دې عوام باندې رحم کوي په دې مزدورانو رحم کوي په دې تاجرانو رحم کوي
په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو د نرخونو او د پاکستانی روپی په مقابله کې د ډالرو او نورو غیر ملکی کرنسیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د دغه سرسم بیا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو پورته کېدل په لړ کې د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا تیر شوی حکومتونه زیموار ګرځولې دي. او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری جمعې په ورځ په 400 کې ویلی وو چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو او قرضونو اغیستلو په وجه اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د ستونزو سره مخ دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غلام احمد بلور د ګرانۍ په لړ کې د حکومت د دریز ردوي او وایي
شریعت د دې د دې په دروغ وي سره د مشر نه څنګه یو کړو نو په ور کولی هغه مزدور څنګه کورونه جوړول هغه بهر څه ارزانو هر څه تباه په ملک مخکې حالت نه تباه ته رسول او مستمد د دې یوسف منیم نه کنه چې مونږ اخته یو کو.
وپاخي او صوبایي حکومت د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د ضلعو انتظامیو ته هم امر ورکړی دی چې په بازارونو کې دی په نرخونو نظر وساتي، ځکه چې ځینې دوکاندارانو د خوراکي شیانو نرخونه د خپلې اندې هم زیات کړي دي. په دغه اړه د پیښور د کمشنر ویاند پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
د وفاقي او د صوبایي حکومتونو نه چې کوم احکامات جاری شوي دي کمشنر پېښور ډیویژن ته سخت پیغام ورکړی شوی، سخت احکامات ورکړی شوي دي چې د ګران فروشۍ او د ذخیراندوزۍ د سدباب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کوي او د دې سدباب وکړي. د کمشنر پېښور ډیویژن ریاض خان میسود په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې د پېښور ډیویژن پېښور نوخار چارسده مومند او د ضلع خیبر ډیپټي کمشنرانو او ورسره انور چې انتظامی افسران دي دغه شرکت کړو په دغه غونډه کې. په دې لړ کې دوی ته احکامات جاری کړو چې روزانه بنیادونو باندې تاسو په مارکیټونو کې اوسئ او کم چې د خوراک سکاک شي نه دي دغه نرخ او چې کوم سرکار نرخ مقرر کړی دی دغه نه زیات خرڅ نه کی.
خو د پېښور په چوکی یادګار کې احتجاج کوونکو او ځین نورو د پېښور اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د خوراکي شیانو د نرخونو راټیټولو لپاره کوټلي اقتصادي پالیسي جوړ کړي، غنې دوی به بیا په پراخه کچه په احتجاجونو مجبور شي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د هغو کسانو ویډیو خپره کړې چې د فبروري پر 28مه یې تخته ولیول. د ایشین ټایګرز په نوم د وسلوالې ډلې پرونی ویډیو مشال ریډیو ته رسیدلې چې پکې د شفیع الله په نوم یو کس له حکومت غوښتنه کوي چې د خوشي کولو هڅې دی وکړي. نوموړی د 2020 زیږدیز کال په اکتوبر کې تختول شوی او پاتې څلور کسان سخت کال په فبروري کې تختول شوي ول. شفیع الله په ویډیو کې وایي چې وسلوالو یو کس تیرونه وژلی وو. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالې ډلې په فبروري کې ټول و کسان تختولي ول چې درې ورڅخه تیره میاشت خوشی کړل. د سیمې انتظامی مشر شاهد علي خان وایي د پاتې څلورو کسانو د خوشی کولو هڅې کوي. عمر وزیر رپورت لري.
د فروری په 28مه نیټه شمالي وزیرستان شونه تختول شو کسانو یو بل تازه ویډیو وسلوالو 13 ورځ خبره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تختول شو کسانو حکومت نه د رهایی لپاره اقدامات غوښتنه کړي. دوی وایي چې ورسره په قید کې یو کس وسلوالو 13 ونې وژلې، دوی ته یې اخیری وارنینګ کړي چې که دولت یې غم ونه خوړ نو ژوند ته خطر دی. د یادو تختول شو کسانو یو بل ویډیو د جولای په 15مه نیټه د ایشین ټایګر په نامه وسلوالې ډلې خبره کړې وه چې پکې دولت نه تختول شو کسانو د رهایی مطالبه کړې وه. هم یادې ډلې لخوا خپره شوې په تازه ویډیو کې تختول شو کسانو کې د شفیع الله په نامه یو کس چې د ده د بیان تر مخه نوموړې د غیر سرکاري ادارې سر سپیکر کوونکی دی د اکتوبر په 28مه 2000 کال نه د وسلوالو په قید کې دی. نو ما وړې وای چې وسلوالو ورته غوښ کړي چې حکومت یې کا غوښتنه پوره نه کړي نو تختول شو کسانو ته د ژوند خطر دی.
دینه مخکې مور را یو ویډیو تاسو ته جاری کړي و او باغې باندې چې داسې عمل ونس پې او د زما وزیر اعظم عمران خان ته د کی بی کی گورنر ته وزیر اعلی ته او د ایس ایس پی کولو مشرانو ته ڈی سی ته دا اپیل دی د مور دایرای د پاره تاسو اقدامات وکړئ. مهرباني وکړئ دا مطالبات زر تر زره ومنئ. دا جرګو باندې دغه باندې د مور مسله نه حل کاږي. د مور تاسو ته خواستای ولې چې د مور ژوند ته خطر ده. دوی بار بار مور ته ټایمونه راکړي
یا دو وسلوالو څخه 13 میاشت د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال کمشنر په وینا درې کسان بازیاب شوي چې یو د میر علي، یو د میرام شاه او بل د جنوبي وزیرستان واڼه اوسېدونکي وو. څلور نور چې د فروری په 28 نیټه لښوانه اغوا شوي ول او یو د اکتوبر په 28 نیټه کال 2000 کې اغوا شوي لا هم د وسلوالو په قید کې دي. په دغو کې دوه کسان د میر علي خدی وې قبیله غړي هم دي چې په اړه یې په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی د رهایۍ لپاره هر ممکن کوشش کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د 12:30 شوي له پامیر ساحله د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې پر امنیت غږیدلې. نوموړي بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته ورسېده چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې د شرمن لخلي ویلي چې د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل په اړه د واشنگټن او اسلام آباد دریځ یو دی. بیان وایي قریشی په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې طالبان د د پوینا په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د ښیګڼې لپاره کار وکړي. د بلوچستان چارواکي وایي په هرنایي کې تر زلزلې وروسته مرستندویه چارو ته دوام ورکړی دی. د هرنایي د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګا مشال راډیو ته ویل د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې په راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات ژوبل دي. د دې په خبره په هرنایي کې تر 8000 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د امریکا د ځمک پوهنې اداره وایي د اکتوبر 1 زلزلې مرکز هرنایي وو او پر ریختر درجه یې زور 15.9 و. عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانۍ ضد احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري یې د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي. بلور بیګا مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف او مشري وفاقي ائتلافي حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 3 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړ او وایي حکومت د ژر د ګرانۍ ختمولو هڅه وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د تېرې جمعې پر ورځ په 400 کې وی جلسې ته په وینا کې ویل د مشکلات ورته لتیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواري هڅې کوي. په عین حال کې د پیښور انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د طالبانو او نورو ډلو لوري د سرغړونو د تورونو د پلټنو لپاره د ځانګړي پلټون کې د ګمارلو په حق کې رائے ورکړې ده. پرونی قرارداد اروپایي ټولنې وړاندې کړی چې 28 غړو هیوادونو یې په حق او د پاکستان، روسیې او چین په ګډون 500 هیوادونو یې په مخالفت کې رائے ورکړې دي. دغه شورا چې په جنیوا کې د ټول 30 غړي لري چې ورڅخه 400 د قرارداد په اړه رائے ورکولو ډاډ ورکړي.
دا په امیر ساحل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوړو اوریدونکو په دیني مای کې مهم رپورټونه را سره دي. نو که وخت لري را سره پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې تر سلويختو زرو زیاتو افغانانو ته پناه ورکړي. فلیپو ګراندې پرون د بیا میشتونې په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل اروپایي ټولنه دې په 15 کلونو کې له خطر سره مخامخ لزګونه زر افغانانو ته پناه ورکړي. د غونډې قربانو اروپایي مشرانو د نوموړي ډې غوښتنې ته مستقیم ځواب و نه وایه، خو هوډې وخود چې د افغانستان دننه به له افغانانو سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو مشر وویل د افغانستان د اقتصادي بحران او لوګي ډېرې دوه اندېښمنه کړي. اروپایي ټولنې دا غونډه پر داسې مهال کړې چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد زخت خراب شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان میلیونونه وګړي د غربت او لوګي ښکار شوي دي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلې شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمیشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. دی د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپای اتحادیه د 28 غړو هیوادونو د کورونو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپای هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیه او سنې دریز تکرار شو چې اروپای اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپای اتحادیه غوښتي چې د 15000 بې ځایه شویو افغانانو لمنځه 2500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمشترې ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړو د شاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خدا دې اروپایي ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د طالبانو لوري د کابل لنیول وروسته اروپایي اتحادیه 2000 افغان پناه غوښتون کې منلې دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونو چارو لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه شبنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخوانی افغان همکاران د کورنیو له خلکو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
دا مشال رادیو دا اوسم یو بل ریپورت. د پېښور په اسلامي کالج په هنتون کې د جنسي زورونې ښکار امینه اشفاق وای د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویل دي چې تورن استاد ډاکټر امیر الله دیو بخي په دې اړه د گورنر دفتر لسنه دی ویلي د په داسې حال کې دا چې د جنسي زورونو د ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې د 2021 کال په اپریل کې په هنتون تامر کړو چې تورن استاد دی له دندې ګوښه کړي، خو امین اشفاق وایي هغه استاد لا هم پر خپلې څوکۍ دی او د همدې له وجې د نوموړې تعلیم درېدلی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي تورن استاد د محتسبې د پریکړې پر ضد ګورنر ته درخواست کړی نو ځکه یې له دندې نه ګوښه کوي. امیرالله پر ځان لګېدلی تور ردوي. د 2020 کال په نومبر کې په اسلامیه کالج پوهنتون کې لسګونه زده کوونکو د جنسي زورونو ضد مظاهره هم کړې وه. منور شاه تفصیل لري.
د پیښور اسلامي کالج په هنتون زده کوونکې امنه اشفاق وای د خیبر پښتونخوا گورنر شافرمان ورته ویلي چې د دې په جنسي زورونه تورن پروفیسور ډاکټر امیر الله دی وبخي. امنه اشفاق د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د خپل کورنۍ ترڅنګ د اکتوبر په 3 گورنر پیښور کې خپل دفتر ته ورغوښته و ورته ویل چې د خپل عزت په خاطر د داستونځه د خبرو لاله هوار کړی.
ما ته ویل چې دا ټول خبره به ستاسو په عزت باندې راځي، هر څو په وای چې غلطي د ساده لکه چې وي هرسمنت دا سټمپ چې په چاو لګینې دا ډیره غټه خبره ده. یو انسان غلطي شوی وي یا د څه خبرې کړې وي، نیګلیجنس شو کړې وي، نو یې د پاره دا ډیره غټه سزا ده. خو دې کې اوس کتا سمخ کې ځینې کوټ کچری تاسو له یو ډیټ د کول بل ډیټ د کول تاریخونو دا خبره به ډیره وګدې شي. نو بابا مې زو ماما او ما ورته ویل چې بس مونږ نور استمن تیار بغیر د دې چې د سزا نه ملو شوی.
په دې اړه مو د گورنر د دفتر له بیلابیلو چارواکو سره په ټلیفون او واتس اپ د رابطې هڅه وکړه او لیکلي پیغامونه مو ورته واستول خو تر اوسه یې هیڅ جواب نه دی ویلی. امنه اشفاق د 2000 کال نومبر په 19 نیټه د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې رخصنده ناسته د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګې مشر ډاکټر امیر الله خلاف د جنسي زورونو شکایت کړی وو. رخصنده ناس په دې مقدمه کې د یاد په هنتون د یو شمیر زده کوونکو استادانو او نورو کارکونکو بیانونه واخیستل او د 2020 کال د اپریل په 12 یې خپل تفصيلي فیصله کې په هنتون ته امر وکړ چې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دې له نوکری لری کړی او ټول مراعات دې ته واپس واخلي. بلخوا په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله مشال ریډیو ته د خپل موقف ورکولو نه ډډه وکړه خو په ځان لګیدلی تورونه یې رد کړل او د دې پر ضد یې د قانوني کاروایی اراده څرګنده کړه. دا راز نوموړی تر اوسه له نوکرۍ نه دی لری کړل شوی او لا هم په خپل چوکۍ کار کوي. په دې اړه د اسلامي کالج په هنتون وایس چانسلر ګل مجید خان مشال ریډیو ته وویل
نو هغه خلاف باندې نو شي کسان اپیل کوي چانسلر ته گورنر ته. نو هغه گورنر ته اوس اپیل کړی دی او چې هغه به څه فیصله راشي نو په هغه باندې عمل درآمد کوو.
بلخوا مدني فعال او د امنه اشفاق وکیل سنگین خان وای گورنر په صوبه کې د پوهنتونونو آئینی مشر وي نو په دې حیثیت کې دا قضیه سارل شي خو په دې د عدالت په سیر کاروایی نشي کولای.
ریپرزنټیشن د پر ریکارډ باندې وګوري دې کې د شادر او توم ضرورت نشته چې آیا سدسه شهادت نه بغیر یو فیصله شوی دا یا سزا جرم لک کم دی او سزا ډیر زیات اور کله شوی دا نو هغه اسپیکټ څه د قتل شو کنه دې کې د جرګې کول او دومره هیرنګس پکې کول لا بیا پکې دا خبره مو شو چې راځه ویټنسز دی هغه ویټنسز هم دوی مل دی هغه هم زرا غواړم په جواب را دا ډیر نامناسب دغه د خپل شکم د اختیار دی هغه ابیوس کوي.
سنگین خان هله سرګند کړه چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان با زر د جنسي زورونې د دې قضیه په اړه خپل فیصله واوروي. داراز امن اشفاق وای چې د گورنر په دفتر کې یې د قضیه زندېدو لوجه ل 13 شپږ میاشتو رئیس د زده کړو سلسله پټه په ولاړه ده. نو موړې وای چې خپل قضیه یې په خور های کورټ ته هم وړاندې کړې او د انصاف تر لاسه کولو پورې با په آرام نه کینی. پاکستان کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2020 کال د ستمبر میاشتې د ریپورت تر مخه په 13 کلونو کې په ټول هیواد کې د جنسي زورونو 490 کیسونه ثبت شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د قومي سملای سپیکر پلان لري چې پارلمان ته یو مسوده وړاندې کړي چې د آئینی بدلون للارې په قومي او صوبایي سملای کې د قبایلي ضلعو د استازو څوکۍ زیاتې کړي. اسد قیصر د اکتوبر په 6 د قومي سملای پارلماني کمیټې ته وویل چې غواړي په قبایلي ضلعو کې تازه سرشمیرنه وکړي چې د هغو سیمو سم آبادی معلومه شي. په قومي او صوبایي سملایو کې د هرې سیمې د څوکیو شمیر د آبادۍ پر اساس ټاکل کیږي. په 2010 کال کې په پاکستان کې سرشمیرنه شوې وه خو هغه مهال د قبایلي سیمو یو شمیر سیاستوالانو او اوسیدونکو ویلي ول چې د هغو ضلعو آبادی کمه ښودل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د پاکستان حکومت به کله قومي سملای ته د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړي. شاهنواز ترکزی تفصیل لري.
د قومي سملای سپیکر اسد قیصر ویلي قومي سملای ته به د پخواني فاټا د پارلماني غړو د زیاتولو لپاره نوې بیل راوړي. هوای د داسې بیل راوړلو لپاره به دوی ته د ټولو سیاسي قوتونو ملګرتیا پکار وي. نوموړي د اکتوبر په 6 د قومي سملای پارلماني کمیټې ته د خپل وینا په وخت هم ویلي دي افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو سره سم د دې خبرې ضرورت محسوسیږي چې قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه وشي. د قومي سملای د سیکرټریټ لخوا د جاري شوې خبر تر مخه یا د غونډه د پخواني فاټا د ترقی د بحث لپاره جوړه شوې چې پکې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د قومي سملای او وروستو د خیبر پښتونخوا سملای غړو هم ګډون کړو. دغه پارلماني غړي ټول هغه چې د پخوانی فاټا د بیلابیل انتخابي حلقونه پارلمان ته انتخاب شوی، او د خبر تر مخه د دوی د غوښتنو مقصد هم دا چې د دوی نه د قبایلي زلو د ترقی لپاره تجویزونه واخستل شي. ساجد محمد د واکمن تحریک انصاف ګوند د قائمې سیمه غړي دي، او د اکتوبر په شپږمه مشال رډیو ته وویل حکومتي او اپوزیشن غړي ټول په دې خبره سلا دي چې د پخوانی فاټا د پارلماني غړو شمیره دي زیاته شي.
دی کې د سینټ سیټونه زیر غور نه دي چې د قبایلو سیټونه دي دولس په دولس باندې پاتې شي، او په هر قومي اسمبلی په سیټ باندې دي دوه صوبایي سیټونه مونږ ته راکړل شي. نو زه دا وایم چې زمونږ څومره سیاسي ګوندونه دي ټول به انشاءالله په دې بل کې مونږ سره ملګرتیا کوي.
د مای په میاشت دوه دروته رسم کې چې کله پنځه ویشتم آئینی ترمیم شوو، هغه کې ویل شوو د پخوانی فاټا د دولس غړو شمیره به شپږو ته راټیټیږي، خو د غړو د شمیرې کمیدو فیصله به پر روان 2023 کې په عامو انتخاباتو کې عملي کیږي. دا مهال په قومي سیمه کې د قبایلي زلو دولس غړي ناست وي. د شمالي وزیرستان د قومي سیمه غړي محسن داوړ هم په 2019 کې د قومي سیمه ته یو آئینی ترمیم بل وړاندې کړو چې پکې غوښتل په قومي سیمه کې د قبایلي زلو دولس غړي د قومي سیمه لپاره مقرر شي، ولی په صوبایي سیمه کې په ووټونو د انتخابیدونکو غړو شمیره د 1400 کړي شي. د مای په 2019 باندې قومي سیمله د غایني بل پاک سریتی را سره منظور کړو چې د شپږویشتم آئینی ترمیم برخه شو، خو وروسته د پاکستان سنت دغه آئینی بل منظوري لا هم نه دا ورکړي. د قبایلي زلو د حکومتي او اپوزیشن ډلو د څو کالونو راهسي دا غوښتنه چې په دغه سیمو کې د سرشمیرنې عمل بیا وشي، ځکه دغلته آبادی ډیره زیاته ده. خو د شماریاتو د ادارې لخوا د 2019 په سرشمیرنه کې 500,000 خودلې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق ساتي او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړی دی. ما شاد رډیو ته د اکتوبر په ومه وو ویل
کدا په دې جوړ باندې وشي نو زمونږ ټول خلک د مزدورۍ او روزګار په خاطر خپته تلی دلته روزګار نشته. زمونږه چې دی نو د افغانستان سره تجارت ټول لارې بند دي، ګوسړی بند ده، نو واپس بند ده. دا خلک مجبور دي چې د خپل رزق ګټلو په خاطر دوی چې دی نو د خارونو ته تلی دی ولته مشتري
دی. جوړ هغه شمیره چې کوم خلک په موجوده وخت کې فاټا کې وسیږي، او ډیفیکټیو هغه خلک چې د مزدوري او یا روزګار لپاره د قبایلي زلونه ډیره موده وړاندې نور سیمو ته کډه شوی وي، خو د مثال شناختی کارت او پاسپورت د قبایلي زلونه ورته جاری شوی وي او هل تخپل کورونه او ځمکې لري. په عین پاکستان کې د 15 ترمیم په دوران فاټا خو ختم شو، خو دغلته د سنت اته څوکۍ هم ورسره د ختمېدو وینا شو چې پکې څلور څوکۍ ختم شوي، ولی څلور به په 2040 کال کې ختم شي. موجوده وخت کې شپږ غړي په ووټونو، ولی پنځه غړي په مخصوصه څوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود وي. محسن داوړ د اکتوبر په مشال رډیو ته وویل باید د دلخوا وړاندې شوي آئینی بل سنت ته وړاندې کړی شي، کدا هغه ځای منظور شو د قومي او د صوبایي سیملای ټولې څوکۍ به ورسره زیات شي.
څنګه زمونږ خپل خلک ډیسپلیس دي، اکثر په مختلفو ملک نه بار دي، د ملک په مختلفو خارونو کې دي. نو یو خانه داسې پکې پکار ده چې خلصون د فاټا د خلکو لپاره چې هغه کم ځای کې می خو شمیرنه یې دغه په خپل علاقو کې وشي.
خو ساجد مومند مشاد رډي زلاري په خلکو غږ کړي چې هر کله په قبایلي زلو کې سرشمیرنه شروع کیږي، قبایلي وګړي دي چې په هر ځای کې اوسيږي، قبایلي زلو ته خامخه ورشي چې شمارای په قبایلي سیمو کې وشي، او پوره په پوره شمیر هم معلوم شي، او بل دا چې د آبادی په بنیادی سیمو ته ترقیاتی فندونه هم ورکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر سیاسي اتحاد وای په ضلع کې لسګونه کسان په ډینګي تبې اخته شوي دي، او دا وایرسي ناروغي لا نور خپرېږي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی د اکتوبر په شپږمه مشال اډیو ته ویل چې حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره سم دستي اقدامات نه کړل نو په احتجاج بلاس پورې کړی. خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې چارواکي وای حکومت د ناروغي د مخنیوي ټول انتظامات کړي، او تر هغه چې خلک ځانونه د ډینګي له ماشو ونه ساتي د ناروغي کنټرول ګراند. اسرار علم مومن تفصیل لري.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي که حکومت د راتلونکي جمعې ورځې پورې د دوی په ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د اتحاد مشر حضرت ولی اپریدی په 6 اکتوبر مشال اډو ته وویل په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې زرګونه کسان د ډینګي ماشو چیچلو له کبله په یاد ناروغۍ اخته شوي چې په کې څه باندې 10 کسان مړه شوي دي. دا وایي حکومت په سیمه کې د ډینګي ماشو وجلو لپاره یو وارې له فوګینګ یا لوګي کولو پرته هیڅ هم نه دی کړی.
او کله په دې باندې پوښتنه چې دوی وسه مو مغه شانت د غفلت خالي نه بیا موږ مجبور یو چې موږ به احتجاج ناراوزو، موږ به خلق احتجاج باندې کو، نو بیا به هغه زمواري په محکمه هیل تر جام روټ تحصیل سر کا مار غونډه په خیبر کې لاندې کوتل کټه کوشته علي مسجد خیبر چې سمره ایری د تحصیل لنډی کوتل والا لنډی کوتل شمیري دا ټول د اوس وخت سره د دینګي په لټ کې
د بل چال کې د چری خبر ضلع سیاسي اتحاد وایي چې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ضلع اتیا فیصد خلک په ډینګي ناروغي اخته شوي دي. خو د خبر ضلع د سیاحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر ایوب خان پر دې دغه فیصدي له دیرشو تر څلوېښتو پورې ښایي. د خبر ضلع آبادی نږدې لس لکه ده. اپریدي په شپږم اکتوبر مشال ډو ته وویل دا مني چې د حکومت کمزوري شته چې په جولای میاشت کې د ډینګي ماشو له شروع کېدو سره سم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه پورته کوي. خو نوموړی وایي د دې ذمواري هم په ولس راځي ځکه چې تر هغو حکومت له دې ناروغۍ نه خبروي تر څو چې ترې څوک مړ شوي نه وي.
د شپې چې پوهېږي چې یاره ماشې دي نو چې جرابې هم ورسره ورته واچوي بلکې لسونه هم جرابې ورته واچوي جانې ولګوي په کړکو کې دروازو کې جانې کپڑو ولګوي او داسې سره په جان کې سمجي په ځان باندې داسې تین یا داسې آئل پیک لګوي چې داسې نه ماشې لرې تښتي او په کور کې په کار دی چې دوی په دې پنجونو کې راسپرې لکه مطلب پوکي او چې کومې اوبه دي
د خبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان پر دې وایي د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یې په دغه ضلع کې له تیرو دریو کلونو راهیسې اته څلوېښت مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي. خو د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج بیا په شپږم اکتوبر له مشال ډو سره په خبرو کې ویل چې په دغه خبرو کې هیڅ صداقت نشته. نوموړي د روغتیا ادارې د مرستیال د خبره هم رد کړه چې ګینې په اکثره حالاتو کې د ډینګي ناروغانو ته د ډیر علاج ضرورت نه وي.
د دې علاج باره کې جدینو په دې کې سلور قسمه مطلب انسان متاثر کېدی شي چې پاغه کې مونږ وایو چې ډینګي فیور دی هغه کې صرف د پیراسیټامول ګولو او د دې ضرورت دی. بیا هغه کې مونږ وایو چې ډینګي هیمریجیک فیور دی پاغه کې چې کوم ټیسټونه پکار دي پول بلډ کاونټ پکار دي نور ټیسټونه دي هغه د لپاره بالکل د اسپیټال ضرورت دی.
په ډینګي ناروغي اخته د خبر ضلع د کټاکوشتې اته د شکلن ګلزار پرده اهم وای چې له تیرو څخه باندې لسو ورځو رهیسې دا او دوه بچي په یاد ناروغي اخته دي او ډیر زیات کمزوري کړي. نوموړي په شپږم اکتوبر مشالې ډوټول تر دې د مې حکومت هیڅ ته پوس پوښتنه نه کړي.
د حکومت طرف اجي موږ سره هیڅ لاسم نشو نه مچردانی موږ راغلي نه نور څه طبي امداد مطلب هغه که دوایانی که نور څه دي یو قسم لاسم زموږ سره نه شوی یو ځنه زما پرنګې په سوونو مریضان پراته وي نشته که ته هسپتال ته لاړ شم نو هغه خبره چلته بس یو عام هغه کتاله وایي چې بس پیراسیټامال استعمالوه.
ډاکټران وایي ډینګي وایرسي ناروغي ده او دا وایرس د یو خاص ماش له چیچلو خپریږي. روغتیا پالان وایي د ډینګي وایرس ماش په اوبو کې ووسي او هغې اچوي نو ځکه باید د څښلو اوبو ټول لوښي سرپوښ ولري. دوی وایي که یو کس په ډینګي وایرس اخته شي نو تبه یې نیسي او سر درد لري خو ځینې وخت داسې هم کیدای شي چې دا ناروغي خطرناک صورت خپل کړي چې له کبله یې د وینې له ځنو رګونو وینه بهېدلی شي. د ډینګي ناروغي بشپړه درملنه نه لري خو ډاکټران په روغتون کې مریض ته د ویانې ورکوي او هڅه کوي چې د وجود دفاعي نظام یې پیاوړی وساتي چې د وایرس پر ضد په ښه ډول وجنګېدای شي.
د پاکستان آئین وایي له پنځو څخه تر شپږسو کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمهواري ده. خو د تعلیمي چارو پوهانو فعالان وایي پر دې سربیره په هغه هیواد کې تر شل میلیونه زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. یوازې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا دوه میلیونه ماشومان دي چې یا خو په کور ناست یا کار کوي. خو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې چارواکي وایي له هغو کورنیو سره یې خبرې کړې دي چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس خپل بچي سکولونو ته ناستوي. دوی زیاتوي په تیرو شتو کې لکونه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. په دې اړه یو ریپورت لوي د میروست. د خیبر پښتونخوا حکومت د لیک لوست او سواد د کچې لوړولو لپاره وخت په وخت ځینې اقدامات کړي دي خو د دې باوجود هم په لکونو ماشومان چې عمرونه سکول ته د تلو دي بیا هم یا کار کوي او یا هم په کور ناست دي. د شبقدر د نصرت زو کلی سوارلس کلن ماشوم لطیف لتیرو پنځو کلنو راسی په مستری خانه کې کار کوي. هغه وایي سو جمعه ته سبق ویلې خو بیا د غربت له وجې اړ شو چې کار ته مخ کړی.
ټول هم ویلې دی او تم پوری نه نه وس نور دی نه دی نو شوق نه وای نو خو بس دا د سکول خرچې وایي خرچې هم او الله بس کار نو دلته هم یو پینځه کاله هم کیږي تقریبا.
دا یو لطیف الله نه ده چې په واړه ځان د کورنۍ د پاللو لوی پیټه په شا کړي. تاسې په لکونو نور ماشومان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د مومندو یو اوسیدونکي جهانگیر د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل 12 کلن زوی خالد ول سکول ته نه لګي تاسې ویل
او یې په سکولوم وی نن سبا په پاکستان کې ولې به نو کړی نه ملاوي چې زمونږ ډېر خپل خپلوان او یاران دوستان او سکولونه ویلې والله کې څه مت ملاوي غریبانا نه مغه دی له یو دغه تنه ما مقصد دا چې سار نه په چاته محتاج نه کنه خپل کار به یو خپل روزگار بھی بس لگے بھائی مطلب
دا پاکستان دا تعلیم دا وفاقی وزارت دا ویبپاڼه دا معلومات لمخې په یاد هیواد کې دا مهال د لیک لوست یا د سواد کچه 2.3% ده. په 2010 کال کې د شوې سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادی نږدې 208 میلیونه وه، خو اوسنۍ تخمینه 225 میلیونو نه زیات اټکلېږي. که د دغې آبادۍ 2.3% باسواده وي نو معنا یې دا ده چې په دې حساب 6 میلیونه خلک په یاد هیواد کې بیا هم نالوستی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A له مخې دا لازمه ده چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ محمد ابراهیم د اکتوبر په 15 نیټه مشال لډیو ته ویل د هغوی د شمیرو له مخې په خیبر پښتونخوا کې څه کم 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
ملین ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دا ځل مونږه لکه تقریبا 10 لاکھ یعنی 1 ملین مونږ داخل کړه. نو مطلب دا چې لکه چونکی آبادی ډېره زیاته پته ځای باندې بڑھاویږي نو څومره چې ماشومان مونږ داخلو دومره دنیا ته نور هم راځي که نه، او چې څومره ماشومان نور راځي نو دومره غټیږي هم سکولینګ ایج لپاره هغوی راځي یار او کال. خو بیا هم امید لرو انشاءالله مونږ سیکنډ شفټ دلته شروع کړو. سیکنډ شفټ هم مونږ په دې بنیاد باندې شروع کړو چې کوم ځای کې پرایمری سکول شته او میډل نشته، ماشومان پنځم کې ډراپ آؤٹ کیږي نو هغوی لپاره سیکنډ شفټ کې مونږ میډل سٹارټ کړو چې کوم ځای کې میډل نه ماشومان وځي، او بیا هغوی 10th 9th کلاس ته ځي او هلته سکول نه وي نو سیکنډ شفټ کې هغوی ته مونږ 9th شروع کړو.
حافظ محمد ابراهیم وایي د هغوی هڅې روانې دي او کال په کال د لیک لوست کچه په ښه کېدو ده. که څه هم نوموړی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست فیصدي 10% پورته ده، خو یو شمېر نورې تعلیمي سرچینې دغه فیصدي تر 20% کم اخی. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان په خوانی کارکونکو عمر اورگزې چې اوس د پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز ادارې سره کار کوي د اکتوبر په 15 مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د لیک لوست کچې پاړه ویل.
خیبر پختونخوا کې بیا مونږ لیٹریسی ریٹ مونږ په دواړو غو باندې میپ کو، یو زمونږ دیهاتی چې کوم رورل ایریاز دي او یو زمونږ اربن دي. اربن چې کوم لیٹریسی ریٹ کا په خیبر پختونخوا کې دا 79% ده، او چې کوم زمونږ رورل ایریاز دي الته کې 41% ده. او بیا زمونږ سه ټرایبل ډیسټریکټس ته سپیسیفیکلی الته کې مونږ سره دانش ته څومره
پوښتنه دا ده چې پاکستان کې چا ته باسواده ویل کیږي. د دې پوښتنې ځواب شفیق ګګیانی راکوي چې د پېښور پوهنتون د آی ایم ایس یا انسټیټیوټ آف منیجمنت ساینسز استاد او تعلیمي فعال ده.
دلته خو څنګه کس هغه ته وایي چې کم کس اخبار ویلی شي، هغه اردو اخبار او نوم لیکلی شي، په ټیم کې دغه چې وو د سټینډرډ شو اخر خپل نوم لیکلو، بیا په ټیم کې سټینډرډ بدل شو، بیا د اردو اخبار او سټینډرډ کې خوده لیشو چې اردو اخبار څه ویلی شي لوستلی شي نو موږ به هغه خوانده ګرځو. خو زما په خیال دا دواړه سټینډرډ سکم دي، دا به لکه تیر وختونو کې په کار راچې وي، خو زما په خیال صرف اخبار ویل نه دي بلکې هغه هغه انلایس کول دي او هغه باندې خپل تبصره هم کول دي. دا بل هغه الب موږ یو کس سکم دي خوانده تصور کولی شو. اوس پورې پیرامیټرز چې دي هغه ایرېګولر پیرامیټرز وشتا،
په پاکستان کې د نارینه پرتله د خزینه واغو د لیک لوست فیصدی کافی ټیټه ده. بیا په دې کې ښاري او کلیوالي سیمې هم د ښځو د تعلیم په حواله ډیر توپیر لري. په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان او ادارې د میرمنو د لیک لوست کچه د 6% په خواو شاکی خي، خو په قبایلي سیمو کې بیا د میرمنو د زده کړو کچه د 10% نه هم کم خودل کیږي. په مټه سواد کې د سکول یوې ښوونکې ګل خندان مشال لډیو ته ویل د پاکستان د ټول آبادی نیمایي غي میرمنې تشکیلوي، خو د خزینه او د لیک لوست کچه د سړو پرتله ټیټه ده.
نو زمنګ لکه زمنګ آبادی نه د سلو د نیمه د خزو ده د تاسو خیال کې سلو کوم تعلیم دی بیا د خزو تعلیم چې نه هغه 30% دم نه ده په کار کې له خزو له سلو تعلیم برابر ولې نه نه زیات آبادی خو زمنګ د خزو ده او خزو چې کوم د زیات به تعلیم نه ست دي نور تر روزګار شته نور تر تعلیم شته نور تر بل څه عمر شته نو خزو دې ځانانه لکه د کور بنانه ساتل کیږي دا نه غوالي داخله چې دا بار لاړ شي په خپل خو ودرې دي سبا له دوه نارینه مې خدای مکا مرشي بل څه شي ناغو په خپل خو نه شي ودرې نه د خپل بچو کا پالت کول چې موږ خپل ځان کول شي
نو مو وړي وای په کلیوالو سیمو کې د خزو د سیواد کچا تر هغې لوړې دی نشي چې حکومت د نجونو تعلیم لازمی ونه ګرځوي سخت قوانين وزنه کړي او په کلیوالو سیمو کې هم له پرایمری پورته د نجونو سکولونه جوړ نه کړل شي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وای په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په نسبت او زیات شمیر کې نجونې تعلیم ته مخه کوي او حکومت هم ژمن دی چې د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ